روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ د روغتیا د خبرونی ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د شروع جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله د نن شپې په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، نن غواړو چې په خبرونه کې د شو او سالم خوړو د اهمیت په اړه کې د خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې وکړو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمنو اوریدونکو، نن د روغتیا په خبرونه کې زموږ سره میلمه په امریکا کې مشت افغان ډاکټر سید عالم شنواری صاحب دی. د محترم سید عالم شنواری صاحب څخه ډیره مننه کوم چې هر وخت یې زموږ بلنه منله او خبرونه ته حاضر شوی دی. ډاکټر صاحب، سید عالم شنواری صاحب، السلام علیکم، خبرونه ته شرف لست.
وعلیکم سلام شفیع جان، خور مننه ستاسو بلنه.
کور مودان محترم ډاکټر صاحب، مخکې مو موضوع یاد کړل چې موږ په د انسان د وجود لپاره کم خواړه شدي یا د دوی د صحت او سلامتی لپاره کم مواد مهم دي، نو په دې باندې به موږ خبرې وکړو. نو محترم ډاکټر صاحب، سید عالم شنواری، کلمړی تاسو د خوړو تعریف راته وکړي چې د انسان د بدن د ودې لپاره څه اهمیت لري.
کم تعریف چې ورته تعریفونه ورته مختلف دي، خو د خوړو تعریف اصلا دغه وایي هر هغه څه یا خوراکي توکي کله څه کوي یا د خوراک وي چې د انسان د ژوندانه او د ودې د تامین لپاره کارول کیږي، یا انسان ته د ژوند او د ودې امکانات برابروي یا تامینوي، نو هغه خوړه ګڼل کیږي. په دې معنی چې یعنی خوړه د انسان ژوندون ته یو اړین شی دی. انسان د وړو حجراتو نه جوړ شوی. انسان چې دی په دې خاطر چې دغه حجرات یې ژوندۍ پاتې شي او په زمین کې خپل فعالیتونه وکړي، هغه انرژي ته ضرورت لري. موږ تاسې چې مثلا په عادي حالت کې ګرځو را ګرځو، که خبرې کوو، حتی که فکر کوو، که هر څه کوو، دغه ټول یو خاص انرژي ته ضرورت لري. لکه مثال په توګه باندې که ونه اوبو ته ضرورت لري، بدون د اوبو وچیږي، یا مثلا که تیل موټرې تیلو دپاره ضرورت لري، بغیر د تیل نه مثال په توګه باندې د تیلي موټر نه مدد دی بغیر د تیلو نه چلیږي، همدعین شکل انسان هم موږ تاسو په دې ورنه کوي. دا د ژوندانه یو حقیقت دی چې بدون د خوراک او څښاک نه دائم دپاره ژوندی نشي پاتې کېدی. ژوندی پاتې کېدل خو یو څرګند حقیقت دی، ولې موضوع د ودې ده او موضوع د روغتیا ده، چې انسان د انسان په روغتیا او د انسان په ودې باندې خواړه مثلا څه اثرات لري، ښه اثرات لري که بد اثرات لري. دغه موضوع دلته ډېره مهمه ده. خو دته ځینې خلک په داس سترګه ګوري چې موږ کله یو خواړه باید خلکو کې تر څو مطلب یعنی ژوندی پاتې شي او یا وجود یې وده وکړي، دا یوازینی شی نه دی چې موږ ورباندې اتکا وکړو. څو نور مسایل دي یا د خوړو تر څنګه یعنی ډېر ابعاد موجود دي چې هغه باید موږ مد نظر ونیسو، تر څو هغه خواړه چې موږ کوو هغه موږ ته د ضرر په ځای باندې ګټه راورسوي. ځکه هر هغه څه چې انسانان ته نه په غیر مناسبه یا غیر ضروری یا غیر منظمه توګه باندې تینا استفاده وکي، هغه انسان ته د ضرر لامل ګرځيږي. خوړه هم همدارنګ طبعا خوړو ته ضرورت لرو، نو مغه سی باید مونږه لکه مخکې ما چوری هغه عادي لکه په خپل وخت باندې باید وخوړل شي، کم خوړه مثلا باید وخوړل شي چې ور باندې کولای شي نور په جزئیات سره بحث وکړو، چې هغه انسان صحت لپاره یا د ځانګړې ناروغیو لپاره ګټه کوي هغه خوړو وخوړل شي مثال توګه باندې، او په زمین کې په څومره اندازې سره وخوړل شي. یعنی د خوړو اندازه، د خوړو نوع او د خوړو وخت دا ډېر مهم ابعاد دي د خوړو په ایسا کې چې باید خلک مد نظر ونیسي، او که دا په صحیح توګه باندې تنظیم نه شي او خلک ورته پام ونه کړي، نو همدغه خواړه چې زموږ ستاسو د ژوند او ودې لپاره اړین دي، موږ تاسو نه دواړه اخیستی شي، هم ژوند اخیستی شي او هم زموږ وده اخیستی شي.
ډېره مننه محترم سید عالم شینواری صاحب. خپرونې په جریان کې به بیا هم مفصل پر دې باندې وغږیږو، لکه تاسو چې وویل چې فرزند د خوړو نوده، د خوړو اندازه ده، د خوړو وخت دی، پر دې به وغږیږو مفصل. نو که راته ووایاست ډاکټر صاحب چې څه ډول خواړه یا کوم ډول خواړه وخوړل سي چې هغه د وجود د ودې دپاره او د وجود دپاره ډېر مهم وي؟
وګوري، وجود چې زموږ وجود انرژي ته ضرورت لري، یا هغه کالوري موږ ورته ویو چې د خوړو نه رامنځته کیږي، موږ چې خواړه کوو کالوري اخلو، چې یعنی داسې څه چې هغه موږ ته انرژي تولید کړي په وجود کې او روزمره فعالیتونه ورباندې وکړو، هغه کالوري چې کومه اخلو هغه مشخصه اندازه وجود مشخصه اندازې ته ځان عیار کړی وي د ضرورت په اساس باندې. مثال په توګه باندې یو خاص اندازه کالوري وجود ورته اړتیا لري چې ترې نه کار واخلي، او که د هغې نه اضافه شي بیا هغه نقص رسوي وجود ته. د مثال په توګه باندې زموږ وجود چې دی یوې خاص اندازې د شحمو یا د غوړو ته ضرورت لري چې باید ترې نه کار واخلو، او همدارنګه مثلا د شکرې دپاره یا د ګلوکوز پیسا کې یا د خوږې پیسا کې دې ته موږ ضرورت لرو، او خاص اندازه چې وجود ورته اړتیا لري هغه باید واخیستل شي، همداسې پروټینونو ته، همداسې ویټامینونو ته، همداسې منرالونو ته، همداسې اوبو ته، ټولو ته اړتیا لرو. نو کله چې خواړه د اندازې نه زیات شي نو بیا نقص کوي انسان ته. نو په لحاظه هر هغه خواړه که هغه د اندازې نه زیات وي او هغه ډېر د مثال په توګه باندې وړ ولري، ډېر مالګین وي، یعنی مالګه پکې ډېره موجوده وي، او هغه خواړه چې اوس مثلا د مثال په توګه باندې هضم لږ ذره ثقیل وي یا مشکل وي، خصوصا هغه خلکو دپاره چې هغوی په ناروغتیاو باندې اخته وي یا مثلا هضمي مشکلات لري، نو دا هغه خواړه دي چې ورته انسان ته ضرر رسوي. ولې هر هغه خواړه چې د مثال په توګه باندې په خپل اندازې سره وخوړل شي، کم غوړ ولري، کم مالګه ولري، نو هغه د انسان ته مفید تمامېدی شي. هغه که هر څه وي، هغه که ترکاري وي، هغه که میوه وي، هغه که غوښه وي، او که هغه وچه ډوډۍ وي، یعنی دا هر څه که په خپل اندازې سره وخوړل شي او د ضرورت په اساس باندې وخوړل شي او په خپل وخت باندې وخوړل شي، نو موږ ویو چې دغه ښه خواړه دي یا دا ګټه رسوي انسان ته. داسې خلک مختلف نظریات په دې سره کې وړاندې چې فلانی خوراک به ښه وي انسان ته، فلانی خوراک ښه دی، یا مثلا فلانی میوه یا فلانی جوس یا دا مسایل، و انسان دا ټولو شیانو ته ضرورت لري. ډېره مشکله ده چې موږ په یو مثلا په یوازې په وچه ډوډۍ کې هم پروټین پیدا کړو، هم ویټامین پیدا کړو، هم منرال پیدا کړو، او هم غوړ پیدا کړو، صحیح؟ نو په همدې اساس باندې د وچه ډوډۍ تر څنګ نور خواړه دي، اوس مثلا غوښه اخیستل کېږي تر څو پروټین ترې واخلو، ترکاري مثلا خوړل کېږي تر څو موږ ترکاري او میوه مثلا خوړل کېږي تر څو موږ ترنه خپل ویټامینونه او منرالونه واخلو ترې، او همداسې نور لکه اوبه مثلا موږ ضرورت لرو چې تر څو پورې د وجود اوبه ورباندې پوره کړو. دا ټول شیان اړین دي وجود ته، او ټول ښه شیان دي. هغه که غوړ وي، که مالګه وي، که ځکه ژوند وجود ورته ضرورت لري، چې ضرورت ورته لري نو په لحاظه موږ هغه خواړه ښه ګڼو، او د انسان د وجود دپاره هماغه چې په پوره اندازه باندې، یعنی د ضرورت په اساس باندې، په خپل وخت باندې او په صحیح توګه باندې ترنه استفاده وشي.
بله، ډېره لا محترم ډاکټر صاحب، واقعا تاسو ښه معلومات په دا اوریدونکو ته ورکړل، خو یو پوښتنه اتمن دا اوریدونکو به هم وي چې دوی دا پوښتنه وکړي چې اکثره انسانان دي، اکثره ماشومان فرزن دوی د خپل د ودې دپاره ډېر د ځایي موادو ته ضرورت لري، مګر دوی د ورځې په جریان کې هیڅ شی نه خوري. دا یو ډېر لوی مشکل دی دلته په خپله د میندو دپاره، چې دوی دغه مشکل ډېر لري، او د ډاکترانو څخه پوښتنه کوي چې زما ماشوم ډېر ډوډۍ نه خوري، زما ماشوم هیڅ شی نه خوري د ورځې، او کامل انرژي لري. نو تاسو به دغسې میندو ته څه وایاست چې دوی دا ماشومان چې اکثره هیڅ نه خوري یا بعضې ډېر زیات خوري، تر اندازې زیات خوري، دغه د دوی د یو مشکل دی، او دا یو پوښتنه ده چې زموږ څخه سوې ده. ډاکټر صاحب، په دې باره کې تاسو معلومات ورکړئ.
ولې نه، وګوره د ژوند هغه د شروع نه کله چې ماشوم پیدا کیږي د انسان اواده شروع کیږي، به خصوصا په ماشومتوب کې خو هغه تر ټولو مهم دوران د ژوندانه چې پاره کې اوس مثلا د انسان د وجود اکثریت غړي او سیستمونه په مکمله توګه باندې واده نه وي کړي او ماغه اول کلونو کې هغه واده کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې ویو چې د مور شیدې هر څه لري او بهترینه غذارت ماشوم لپاره، په دې خاطر موږ توصیه کوو چې میندې مثلا خپل ماشومانو ته په اول شپږ میاشتو په حتمي او ضروري توګه باندې خپلې شیدې ورکړي. پاس له شپږ میاشتو به کولی شي چې په قراره په قراره نور داسې شپږ غوندې خواړه پکې ور اضافه کړي، ځکه چې بیا د مور شیدې چې وي هغه ځینې ویټامینونه یا ځینې منرالونه یا پروټینونه یا کوم هغه اصلي عناصر چې ماشوم ته ضرورت وي هغه پکې نه وي. نو دا د ودې په خاطر باندې که د ماشومتوب د دورې نه وي، که وروسته د ماشومتوب د دورې نه وي، د ژوند د بقا دپاره انسانان چې دي یعنی هغه خپلو خوړو ته اړتیا لري. او دغه د بې اشتهایي ستونزه چې ده، دا هم په وړو ماشومانو کې لیدل کیږي او هم په غټانو کې لیدل کیږي. ځینې اوقات مثلا ماشومان هم ځینې اوقات تاسې وګورئ لکه تاسو چې ویلې چې روزانه ټوله ورځ مثلا ډېره کمه ډوډۍ خوري، همداسې غټان هم چې دي هغوی هم بعضې اوقات مثلا بې اشتها وي چې مختلف لاملونه به لري. خو په هر صورت باندې په ماشومانو کې که ویم په خاصه توګه باندې لکه مخکې ما چې ویلې چې د ډوډۍ په برخه کې د خوړو په برخه کې تر ټولو یو مهم بود چې دی هغه په خپل وخت باندې خواړه دي. او ماشومانو دپاره نن سبا خصوصا دنیا خو ډېره پرمختللې ده، ټکنالوژۍ سره د خلکو سر و کار دی، د فامیلونو هغه د ژوند طریقه هم فرق کوي په هر ځای کې. یو خو ځینې اوقات ماشومان چې وي مثلا سټرس سره مخ وي، تشویشونو سره مخ وي، په ماشومتوب کې مختلف عوامل کېدای شي په دې کې رول ولوبوي. هغه هم د دې لامل ګرځېږي چې ماشومانو اشتیا متاثره شوي، مثلا ماشومان خوراکونه کې په دې حصه کې. نو د میندو دپاره او د کورنۍ غړو دپاره دا اړینه ده چې ماشوم د بې اشتهایۍ یا د دغه تشویش اصلي لامل پیدا کړي چې څه دی. ځینې اوقات مثلا ماشومان په مکتب کې یو مشکل سره مخ وي ښوونځي کې، نو مشکل چې دی په کور کې د ویرې له وجې یا کوم بل علت له وجې نه شي ویلی، نو هغه بیا په اشتیا باندې مسر غورځوي. هغه چې دی د دې لامل ګرځېږي چې ماشوم علاقمندي ونه ښایي خوړو ته او مور او پلار هم ترېنه خبر نه وي. نو په دې حصه کې باید تحقیق وکړي، مور او پلار معلومات وکړي، وڅېړي چې څه علت دی چې مثلا ماشوم خوراک نه کوي. ځینې اوقات ځینې ناروغیانې وي چې ماشوم پرې اخته وي، مثلا هغه د دې لامل ګرځېږي چې ماشوم خوراک ونه شي کړی. نو هم باید دوی خپل هغه د ماشوم ډاکټر سره یا د ماشومان ډاکټر په عمومي توګه باندې ارزي کړي چې ورته لاسرسی لري، دوی کولی شي ماشوم ورته بوزي، بیا ډاکټران پوهېږي هغه نور اړخونه څېړي. او بل موضوع دغه د ټکنالوژۍ هم ده. نن سبا ماشومان اکثریت مثلا وګوري کور ته که پلار راشي ټلیفون څنګه ماشومان واخلي د هغوی په لاس کې، یا که مور مثلا راشي په همدې شکل بیا ماشومان نن سبا باور وکړي خلک عمرونو ته هم د خپلو ماشومانو نه ګوري. وړو وړ ماشومان ډېر څلورو پنځو کلو مثلا ټلیفونونه به ورته اخیستي، یا به آیپیډ ورته اخیستي، یا به ورته کمپیوټر برابر کړی. نو ماشومان په دغه مختلف ګیمونو یا مثلا په ویډیوګانو د شیانو کې مصروف وي. دغه شیان هم چې دی دام د دې لامل ګرځېږي چې د ماشومانو هغه توجه د خوړو نه واړی او اکثریت وخت خپل دغه ټکنالوژۍ سره تیر کړي. او دا په مرور د زمان سره د ماشومانو دغه وجود چې دی دغه هضمي جهاز چې دی همدغه سیستم سره اجست کوي، ځان برابروي، هغه یعنې داسې ورته وي په همدې توګه باندې د خپل اشتها در سوځي. نو دغه ستونزه هم چې دا کولی شي میندې او پلرونه او زمین کې د کور غړي چې دي که وګوري که ماشوم یې ډېر وخت خپل ټکنالوژۍ سره مثلا تیری، نو هغه وخت ور باندې راکم کی یو قویدات د ور باندې ولګوي، یو نظم درا ولي تر هغې پورې چې دا ماشوم بیرته توجه وکړي خوړو لپاره. او بیا لکه ما چې مخکې ویلې، تر ټولو مهم موضوع د خوړو په وخت کې وخت دی، یو خاص تقسیم اوقات. نن سبا دا پخا خو بخو هر څه ساده و، ژوند ساده و، درې وخته ډوډۍ به و، مثلا سهار چای به و، د غرمې ډوډۍ به و، د ماخوستن ډوډۍ به و، تنور به مثلا خلک ولسي ژوند به و، اکثریت خلک کې دی وو کده په شرق کې وخلک افغاني غتړی ژوندون موجود ده یعنی د دې کاسه په باندې شو مغدری وخت ډوډۍ به درې وخت د هر چا وجود شو عیار او درې وخت ډوډۍ لپاره دا چې اوس مثلا د کنن چې دکان ته وروزا یا مثلا الماری کې رنگ رنگ د پاکټي شایان یا په قطۍ کې شایان موږ د امریکای کې وته سناک یو کنه دا وړو وړو شایان یا شیرینې بار بیا چاکلیټ یا دا دغه مسایل په کورونو کې مشتري او مثلا کله افغانستان د ژوند خصوصا د کابل مثال دا وړو یا د خارون هلته هرې کوڅې په سر تاسو وګورئ دکان وي ماشوم چې لږ زره وږی شي لاړ شي بهر مثلا هغه شیرینې چې یې وخوري هغه چې وخوړله هغه ماشوم ځان موړ احساسوي او هغه شیرینې به شایان خواړه چې دي هغه یې موړ وساتي او هغه دی چې بیر اصلي خوړو نه چې ګرمی ډوډۍ یا ماخوستان ډوډۍ هغې نه دوی لرې پاتې کېږي نو دغه شیانو کې توجه وکړي ماشومانو ته ډېر دغه واړه واړه شیان هر لحظه نه ورکوي مثلا د دوه خوړو تر منځه ځکه چې دغه اصلي خوړو نه بیا پاتې کوي یو خاص تقسیم اوقات که په کور کې جوړ شي اوس مثلا دغه سنک چې موږ ورته لږ مخکې چې ما ویلی ور د سنک لپاره پروګرام یعنې دغه هغه دپاره یو تقسیم اوقات جوړ کړي بیا د غرمې دپاره بیل ډول کېنئ پرې سرخان باندې ماښام دپاره بیل ډول کېنئ نو دغه هم کېدای شي چې یو مثبت اثر ولري په ماشومانو باندې چې د هغوی د اشتها بېرته راپارولو په برخه کې او د دې زمینه ورته برابروانه چې یعنې دوی به خپل هغه پروټین او ویټامینونه او هغه څه چې ورته اړین دي هغه به د ټولو خوړو کې ترلاسه کړي.
ډېر الله محترم ډاکټر صاحب دا واقعا یو دونه لو یا ستونزه ده چې دغه پښتنه زما څخه دلته په امریکا کې یو مور وکړله نو ستاسو یې کور ودان محترم ډاکټر صاحب راوسو بیرته خپل موضوع ته چې اکثره غټان یا لویان خلک چې دي هغه هم بعض وخت د معدې د درد په خاطر باندې یا د جنو امراضو په خاطر باندې ځینې غذاوي نسی هضمولی او هغه خلک چې ډېر د معدې درد لري ډاکټر صاحب تاسو څه توصیه ورته کوئ چې دوی د څه ډول غذایي موادو څخه استفاده وکړي چې هغه دوی ته تکلیف پیښ نه کړي؟
وګورئ د معدې تکلیفونه چې دي هغه یو لامل نه لري، مختلف عوامل کېدای شي معدې تکلیفونه رامنځته کړي او مختلف سټیجونه یا مراحلو کې تکلیفونه هم کېدای شي واقع شي د انسان د معدې پیسې. حتی بعضې اوقات عادي سټرس یا تشویشونه هم چې دي معدې نصیب ډېروي، معده راپاروي، سردرد به لامل ګرځېږي. ځینې اوقات مثلا ځینې خواړه دي چې هغه خواړه مثلا معدې باندې ښه نه لګېږي او معده به تکلیفوي. ځینې اوقات بې خوبي وي مثلا چې هغه په دې لامل ګرځېږي چې معده متاثر شي، معده خپل هغه منفي عکس العمل ښیي یا مثلا متاثر کیږي. نو په دې اساس باندې یو خدا دی چې زموږ ستاسو ولسونه کې دغه موضوع د پرهیز ډېره غټه کیسه ده چې څوک مریض شي اولینی کار چې خلک کله دې نه پرهیز وکړه او هغې نه پرهیز وکړه. کورنۍ هر څوک اوس مثلا کورنۍ به اکثریت غړي چې شي اکثریت داسې شي اوس مثلا هر څوک نظر خپل معلوماتو ته ورته وایي چې دغه خوره او دغه مه خوره. وګورئ د انسان د انسانانو د وجود فیزیولوژي موږ ورته وایو جوړښتونه دننه چې دي داسې نه دي چې د هر چا په یو شکل باندې وي یا یو شکل باندې فعالیت وکړي. صحیح دغه عمومي فعالیتونه او جوړښت او شیان به یو شی وي، یو څه ناڅه نږدې به وي سره ولي هر انسان د هر شي په مقابل کې مختلف عکس العمل ښودلی شي. ځکه موږ د موضوع د حساسیتونو الرجي لرو، هر څوک ورګه د هر شي په مقابل کې الرجي نه وي. ځینې خلک مثلا د یو شي په مقابل کې الرجي وي، ځینې خلک مثلا د ګلانو په مقابل کې الرجي وي، ځینې خلک د دود په مقابل کې، ځینې خلک د خاورو په مقابل کې. نو عین شکل د پرهیز موضوع چې دا که څوک د معدې په تکلیفونو باندې اخته وي نو داسې دی نه کوي چې هر څه ځان باندې بند کړي او د هر چا خبره ته غوږ شي او نور داسې وکړي چې هېڅ به نه خوري. زمونږ خپله توصیه دا ده چې که څوک په هر ډول ناروغۍ باندې اخته وي کوشش ته وکړي هر ډول خواړه چې ورته امکانات وي، خصوصا د معدې د تکلیف پیسې کې هر هغه خواړه چې معده د انسان د مریض نه په تکلیف وي، یعنی د اسیدو د ډېروالي لامل نه ګرځېږي یا د درد لامل نه ګرځېږي، نو هغې نه د استفاده کوي. حتی تر مرچو پورې ځینې اوقات مالدي لهمیشه زوره مکه څوک د معدې په تکلیف اخته وي وره مرچ مه خوره. مرچ بهترینه منبع ده د ویټامین سي مثلا. همداسې ګوره لکه مکه چې ما ویلي موږ پورې همدغه د معدې ناروغان چې دوی هم پروټین ته ضرورت لري، ویټامین، منرالونه، اوبه ټول اصل ضرورت لري، نو ټول استفاده کوي. خو هر هغه څه چې دغه تکلیف ډېری هر هغه څه چې اوس مثلا د درد لامل ګرځيږي هغه نه د اتمو د ځان لري وسره ځینې خلک چې اوس مثلا سرکړه غوخه خوري هغه سره درد ډیریږي خیر اوس مودې لپاره دغه استفاده نه کوي په عمومي توګه باندې د سرکړه غوخه خصوصا په غړو کې سره چې دا دومره صحیح نه ده ځینې خلک اوس مثلا شودې وخوري شودې چې یعنی بهترین خواړه ګڼل کیږي شودې اوس کې مثلا په هغه باندې تاسو وګورئ د معدې تکلیف یا درد ډیریږي دونه لزان لري وسره ځینې خلک چې دي مثلا معده تکلیف لري ورباندې به هیڅ سر نه کوي حتی که مرچ هم وخوري او ځینې ناروغان دي چې اوس مثلا مرچ نه استفاده وکړي یا د ډیرو ترخو شیانو نه یا د ډیرو ترشو شیانو نه د معدې اسید راپارېږي خو په ټولیزه توګه باندې باید چې د معدې په برخه کې یو شی لکه مخکې چې ما ویل به تکرارونه هر هغه څه چې درد د معدې نه ډېروي د تکلیف نه ډېروي هغې نه خلک استفاده کولی شي او هر هغه څه چې درد ډېروي هغې نه باید ځان لرې وساتي ولې په ټولیزه توګه باندې هر هغه څه چې ملک زره مشکل وي مثلا د غسری غوخې چې دي هغه کده غوی غوخه وي هغه کده وو خوخانو غوخه وي همداسې مثلا لوبیا په لوبیا کې دغه لږ زره هضم مشکل لري هضم جذبي دغه چې لږ زره اثر په معده باندې غورځي او په زمين کې اوس مثلا د غزینه سابګان دي چلته په وطنو کې وچیږي دغه یا مثلا شوتلې چې وي هغه ډېر تازه نه وي هغه بعضې اوقات چې وګوري دغه هضم لږ زره مشکله کیږي ورته یعنی خلاصه هر هغه خواړه چې لږ ثقیل تمامېږي او ډېر وخت نیسي تر هغې چې هغه په معدې کې هضم شي نو هغه یو نه د ځان لرې وساتي نور په معمول توګه باندې نور خو موږ تاسې پوهېږو چې هغه نور دخانیات دي اوس مثلا هغې ونه که ځان خلک لرې وساتي نو معدې تکلیفونه باندې بیا خو اخته کېږي نه او که اخته وي نو شدید کېږي بیا شدید کېږي باندې چې هغه مثلا نسوار دي هغه مثلا سګرټ دي هغه مثلا همداسې ډېر تریخ چای دی هغه همداسې ځینې اوقات مثلا دا ډول ډول جوسونه دي دغه چې دي دغه هم یا کافین اخیستانه ډېره دغه معدې باندې منفي اثر درلودلی شي نو ولې په ټولیزه توګه باندې بیا هم ویلی شم چې نرمو غذاګانونه او خصوصا هغه غذاګانې چې د معدې درد نه راپاروي یا نه ډېروي هغه نه خلک باید استفاده وکړي.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. اورېدونکو ته باید ووایو چې زموږ سره نن په خبرونه کې په امریکا کې محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری میلمه دی. هله د چې خبرونه تاسو تر پای ووري ډاکټر صاحب موږ د خبرونه تاسو خپل معلومه ده او اوریدونکو ته هم معلومه ده چې دوی ته موږ په خپل ژبه یعنی په هغه ساده ژبه هم تاسو ډاکټران خبرې ورسره کوي او هم موږ په هغه لهجه خبرې ورسره کوي چې یا په هغه استلاګانو خبرې ورسره کوي چې دوی په پوهیږي چې دوی په پوسی په اصطلاح نو ساسې کور ودان واقعاً خاص معلومات اوریدونکو ته ورکوي. ډاکټر صاحب راوسو تاسو مخکې د غوښو خبرې وکړلې چې اکثره غوښې تورې غوښې ده نن ورځ دلته په امریکا کې د تنکسګیوینګ یا شکرانې ورځ نو خلک د فلمرغان ډېر رانیسي او خورایې د غوښو هم دوی خوښوي نو نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب د فلمور غوښې وو د چرګ غوښې وو او د پسو یا د تورو غوښو فرق به څونه وي او د خپل په خاص ډول د فلمور غوښه څونه ګټوره ده چې دلته دا خلک ډېر استفاده ځینې کوي.
غوښه چې دی په ټولیزه توګه باندې یو بهترینه منبع ده د انرژي انسان لپاره چې کله وګورو موږ پروتینونه ترلاسه کوو ډول ډول ویټامینونه او منرالونه ترلاسه کوو نو غوښه ښه منبع ورته ګرځېدل شي او بیا هم په ټولیزه توګه باندې په دوو برخو باندې موږ غوښه اشلی شو چې هغه سپینه غوښه او سره غوښه ورته یو ځینې وخت خو په پاتې کې به فرق خلک ممکن په نورو برخو باندې وو هم وویشي ولې موږ ورته معمولا د سپین او سره غوښه په سترګه ګورو او فرق همدا دا وي چې سره غوښه چې وي اکثریت موږ ورته مایوګلوبین ویو چې دغه خپله په عضلاتو کې د مربوطه جوړښتونه چې دي هغه چې مثال په توګه باندې اکسیجن انتقال یې دا مثال خو پر صورت هغه پکې مطلب ډېر وي هغه حجرات او بل ډېر فعالیت کوي او د سپینو غوښ کې بیا دغه مایوګلوبین او دا چې دي دا مثلا کمتر وي نو دا سپینه غوښه چې ده دا معمولا د مایانو غوښې د چرګ همداسې د فلمورو دا غوښې چې دي سپینه غوښې ګڼل کېږي او مثلا بیا د غوایي او همداسې د وښو او د اوښانو د پسونو غوښې چې دي دا سره غوښه ګڼل کېږي موږ معمولا توصیه کوو چې د سپینه غوښو نه خلک زیاتره استفاده وکړي د نسبت سرو غوښو نه یو خو دا دی چې د هضم په حصه کې ډېر اسانتیاوې وي د چرګ او مثلا د فلمورو د غوښې او بل په زمن کې د دې هغه دغه تک واړو څومره کار او فعالیت ته چې مثلا دغه د سروغه کو پیسې کې ارتیا ده کې نشته ده د تیاروانې په برخه کې نو دا چې د اوس نن سبا په امریکا کې اوس مثلا مثال په توګه باندې سبا ته چې دلته دوی تھینکس ګیوینګ ورته وي یا د شکرانې ورځ کوم چې دا د دوی معمول رواج دا دی چې فلمر مثلا لالوي او فامیل پیرا ټولیږي او هغه یې خوري په ټولیزه توګه باندې ویلی شم د فلمر غوښه بهترین منبع ده د پروټینونو او ویټامینونو همداسې منرالونو بهترینه منبع د انرژۍ ده لکه همداسې د چرګ او همداسې د نورو مثال په توګه باندې که حیوانات یا مثلا د پسو یا د غوی یا د نورو ولې که په صحیح توګه باندې ترېنه استفاده وشي هیڅ نقصان نه لري او بیا هم په خپل وخت باندې ترېنه استفاده وشي او په سمه توګه باندې البته پخه شي نو نقصان نه کوي نو بیا خپل په دغو کې چې دي اوس مثلا که په د چرګ وي که د فیل مرغ وي نو هغه کې هم هغه به برخې لري نو زه هغه مجرب کس نه یم په دې برخه کې خو دومره درته ویلی شم چې اوس مثلا هغه قسمتونه چې د حیوان ډېر استفاده کېږي کار ترې اخیستل کېږي لکه د فلمر پښې مثلا یا د چرګانو پښې په همدې شکل باندې چې ورنونه یې ورته وي نو هغه چې وي اکثریت لږ زر تور شوي وي هغه علت دا وي چې نه ډېر فعالیت کوي کله چې عضلات د وجود کوم عضلي برخه ډېره فعاله وي روزانه مطلب ډېر کار اخیستل کېږي هغه تورچک یا وړي یا مثلا نسواري رنګه وي مثلا بیا سینه چې وي د چرګ یا د فلمر هغه ډېر چون استفاده ترې نه کېږي د عضلي فعالیتونو دپاره هغه سپینچک وي نو په دې خاطر باندې توصیه به دا ده د هغه د عام روغتیا د برخې نه چې اکثریت د چرګ سینه یا د فلمر د سینې نه استفاده کوانه بهتره وي نسبت دې ته چې د خپو یا د ورنو دوی نه استفاده وشي خو په هر صورت باندې هغه خو جزئیات دي خو په ټولیزه توګه باندې درته ووایم چې د وړو حیواناتو مثلا یا د سپینه غوښه چې ده دا بهتره وي نسبت سرې غوښې ته حال دا چې په اکثریت مواردو کې سرې غوښې چې دي مطلب ډېر پروټین او دا مسایل لري ولې بیا کوم غوړ چې په هغې کې ډېر موجود وي په وړو مثلا په چرګ او فیلمر کې نشته که چرګ او چرګانو د فیلمر نه خلک ډېر استفاده کوي نو دا هغوی کې به غوړ کمتر وي نسبت هغه ته چې سرې غوښه اخلي او هغه غوړ چې د سرې غوښې نه اوس مثلا د غوی غوښې کې چې کوم غوړ موجود وي هغه مضرتری وي ډېر نسبت هغه غوړ ته چې اوس مثلا انسان د چرګ یا د فلمرګ د غوښې نه اخیستی شي نو په همدې خاطر باندې معمولا توصیه کوو چې د سپینو غوښو نه ډېر استفاده وشي نسبت دې ته چې د سرې غوښې نه خلک استفاده کوي
ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده چې دا به زموږ وروستۍ پوښتنه سي یعنی هدف مې دغه دی ډاکټر صاحب چې آیا ښه او سالم خواړه د ناروغي مخه نیولای سي په خاص ډول هغه ناروغان چې د کورونا د وایروس په ناروغي اخته دي
بله بله ولی نه شبه جان خوره اوریدونکو ته باید زیو مزه ډیر کوشش کوم چې په ولسی ژبه باندې ورته هغه کم دی ولس کلمات چې هغه ورته استعمال کوم په ډیر ساده ژبه باندې چې دوی پوه شي بیا هم په ډیر ساده ژبه وایم ورته چې د ضعیف انسان هغه دفاعي سیستم یا معافیت سیستم ورته تبابت کې هغه ضعیف وي د قوي انسان چې وي دغه هم معافیت سیستم که په کوم خاص ناروغي باندې نه وي اخته د قوي انسان معافیت سیستم چې دی هغه هم قوي وي نو کله چې انسان خواړه په خپل په سم توګه باندې کوي نو هغه انسان چې دی وجود یعنی جسمانی قوت لري خپل کله چې جسمانی قوت ولري بیا نو هغه یعنی په دې معنی چې دفاعي سیستم هم قوي دی او د امراضو په مقابل کې اگر کورونا وایروس وي یا نور وایروسونه وي یا نور بکتریاګان وي یا نور انتانات وي د ټولو په مقابل کې تر ټولو مهم شی چې زموږ په وجود کې موږ ورته اړتیا لرو هغه زموږ او تاسو دفاعي سیستم دی دفاعي سیستم په دې معنی چې یعنی هر هغه میکروب که زموږ وجود ته راداخلیږي نو په مقابل کې باید زموږ دفاعي سیستم مقابله وکړي او له منځه یوسي خو که دفاعي سیستم ضعیف وو نو هماغه میکروب زموږ په وجود باندې حاکم کیږي لکه کورونا وایرس نو هماغه دی چې ډېر غټو ستونزو سره ته مرګ سره موږ مخکولی شي نو خواړه چې دي خواړه لکه مخکې چې ما وویلې د انسان د وجود د وده دپاره اړین شی دی نو د وده چې ده د هر سیستم وده دپاره مطلب دی مطلب یې دفاعي سیستم وده دپاره هم دی هر هغه څوک چې په صحیح توګه باندې او ښه خواړه کوي د هغوی دفاعي سیستم وده کوي او دا به د میکروبونو د ناروغیو نه د کورونا په شمول باندې د ټولو انتانانتو نه به دا په امان کې وي نو په ټولیزه توګه باندې زه کولی شم د سیدلس په شکل باندې خلکو ته ویم یو دا چې یعنې څه خواړه وکړي تر څو د دوی دفاعي سیستم هم قوي شي او د کورونا نه بچ پاتې شي او که خدای نخواسته اخته هم وي پې نو په اسانۍ باندې ورباندې تېرېږي یو خدا دی چې دغه پروسس شوی غوخونه او یا پروسس شوی ډوډۍګان نه چې په پاکټونو یا شاینو کې خرڅیږي په دوکانونو کې یا په خوتۍ کې دی اونه ډېر رقم استفاده کوي. کوشش دی چې تازه خواړه دې راوړي، هغه که ترکاري وي، هغه که غوښه وي، که څه وي، تازه دې پخوي او تازه دې ترې استفاده کوي. بل روزانه دې ډېر کوشش کوي اوبو نه دې استفاده کوي انسان، حداقل اته ګیلاسه اوبه چې انسان دی یا نیم ګیلن اوبه انسان اړتیا ورته لري د ورځې چې باید ترې استفاده وکړي. بل د غوړو پیسې کړې ډېر احتیاط کوي. اول خدای دې چې ډېر غوړ نه استفاده نه کوي، او که استفاده هم کوي د خاصو غوړو نه، مثلا کم صحي غوړ چې دی هغه غوړ چې منبع یې نباتات وي، حیواني منبع ونه لري، هغې ونه باید استفاده وکړي. د کمې مالګې او د کمې بورې یا د خوږې نه باید استفاده وکړي. او بل دا چې کوشش دې وکړي خپل کور کې د خواړو کې، خصوصا ښاریاتو کې، د ښاریاتو خلکو ته زما ته توصیه ده که څوک آواز اوري، نو کوشش دې وکړي په یوازې دې چې په رستورانتونو کې اوس مثلا ډوډۍګانې خوري، خو دا چې هغه اکثریت صحي نه وي، بل د کورونا د وایرس د خپرېدو خطر هم ډېر وي، نو په کورونو کې اکثریت خواړه وکړي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د امراض د مقابلې لپاره بهترین خواړه
ترکاری او میوه جات دي. ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری ستاسو کور ودان. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټوله